امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای ځان او شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د اجازه د میاشتې 9 د مې د میاشتې 19 سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې وروسته افغان سوداګرو 75 سوداګریز توکي د هوا د لارې هند ته ورسول. د ایران فوجي چارواکي وایي په سوریه کې داعش پر مورچلو یې برید د تهران د برید غچ اخیستلو. او د فرانسې نوي ولسمشر ګوند د هغه هیواد په ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی.
افغان ولسمشر نن د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلي ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي دهلیز پرانسته وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا د پناه غوښتنه یې کړې ده. د امریکا یوې جنګي الوتکې د سوریې د پاوز جټ الوتکه په نښه کړې. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متي والا عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
کسایی که بر ما بوران ایجاد میکنن.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې وروسته نن د دوشنبه په ورځ د 15 میلیون ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو 75 سوداګریز توکي د هوا د لارې له کابل نه ډیلي ته صادر شول. د دغه هوایي دهلیز تفاهمنامې د جوازه د میاشتې په 12 نیټه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې او د ایران او افغان هوایي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی وه چې نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر لخوا پرانستل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دغه هوایي دهلیز د پرانستې په غونډه کې وویل
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن ای درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنیم.
د ښاغلي غني په وینا د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز پرانستو وروسته به تر ډیره بریده د افغان سوداګرو اندېښنې لرې شي. په ختیځ زون کې د فوزي قومندانۍ وینا ده چې ځواکونو یې د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ د تورې بوړې یو بل کلی الف خیل هم تېره شپه ونیوه. د ملي اردو 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آغا فقیری امریکا غږ ته وویل چې ګډو حکومتي قواو د تورې بوړې د الف خیلو سیمه په بشپړه توګه نیولې او ځواکونه پرمختګ کړی. د پچیراګام عملیات د سیلاب 3 په نوم پیل شوی چې د ملي اردو د 3 لیوا قومندانۍ مشري کوي. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د چخانسور ولسوال نن د دوشنبه د سهار په 8:30 په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د نیمروز امنیه قومندان مل پاسوال خواجه جیلانی ابوبکر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل کله چې د چخانسور ولسوال حاجی آقا فضلي د خپلو ساتونکو سره د زرند د ښاره بهر ووت د موټرسایکل سپرو د یوې ډلې په کمین کې راګیر شو. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرس ویلي دی چې افغانستان ته د امریکا د زرګونو اضافي عسکرو استول یو عاقلانه عمل دی. ښاغلی پیټرس د پی بی ایس د تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امریکا شاوخوا 1.5 لسیزه مخکې ډیره سرمایه ګذاري کړې ده او هلته موږ په دې دلیل لاړو او پاتې شو چې یو ځل بیا افغانستان د القاعدې او نور افراطیانو په نړیوال مرکز بدل نه شي. د سیمیو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د ایران فوزي چارواکي وایي په سوریه کې د داعش په مورچلو د برید هدف د تهران د بریدونو غچ اخیستلو. ایران د یک شنبه په شپه د سوریه په دارالزور ښار کې په بلستیک توغندیو د داعش مرکزونه وویشتل. ویل کیږي چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې ایران د سوریه په جنگ کې په خپله توغندي کوي. د ایران سپاه پاسداران وایي د ذوالفقار په نامه دا توغندی د ایران له کرمانشاه څخه توغولی چې د عراق په فضا له تیرېدو وروسته په سوریه کې د داعش په مرکزونو لګیدلی دی. د امریکا یوې جټ الوتکې د سوریه د حکومت د هوایي قوه یوه الوتکه د هغې نه وروسته وویشتله چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په قواو بمبار وکړو. پینٹاگان د یکشنبه پورا زویل چې د سوری قواو هغه وخت په دوی بمبارو کو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو د اسلامي دولت د ډلې په ضد عملیات کول. پینٹاگان وایي چې د یکشنبه ورځ د سوری S-22 ډوله جنگي الوتکې د تقپع سیمې ته نږدې د ائتلاف قواو بمباري وکړه چې ائتلافي قواو ورته ځواب ورکړ او وی غورځوله. په پرتګال کې زورورې اورلګېدنې تر دې دمه 16 کسان وژلي دي او اکثره خلک چې په موټرونو کې سارو سوځېدلي دي. ویل شوي چې اور د زیاتې تودوخې له امله بل شوی. په پیښه کې د 59 کسانو د زخمي کېدو رپورټ هم ورکړل شوی دی. د فرانسې د نوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ګوند د دغه هیواد په ټاکنو کې اکثریت ګټلی دی. په دغه انتخاباتو کې د ماکرون منځلاري لیبرال ګوند او متحد ګوند د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه 350 څوکۍ ګټلې دي. په پارلماني انتخاباتو کې د ماکرون د ګوند قاطع بریا د فرانسې اروپا پلوي ولسمشر ته د دې زمینه برابروي چې په اسانۍ سره خپل اصلاحي پروګرامونه عملي کړي. پولیسو د امریکا په ورجینیا ایالت کې یو مسلمان انجلۍ له ورکېدو وروسته مړه موندلې ده. پولیسو ویلي دي چې د عدلي طب معایناتو ته په تمه دي چې څو د وژنې علت معلوم کړي. پولیسو د پیښې په تور یو 22 ځوان هم نیولی دی او هغه یې په قتل تورن کړی. د امریکا پولیسو تر دې دمه دغه یاده پیښه ترګریز عمل نه دی بللی. د برطانیا د کورنۍ چارو وزیر د لندن په شمال کې په یو جومات مرګونې برید مشکوک ترګریز عمل بللی دی. وزیر امرو روډ د فینسبوري جمعات د امام او په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو په ځواب کې تر پیښې 300 وروسته دا اعلان وکړ. نن سهار وختي یو سپین موټر په لندن کې د فینسبوري جمعات څخه بهر پر پیاده خلکو باندې وروخت چې یو کس یې وژلی دی او 8 کسان یې زخمیان کړي دي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. افغان ولسمشر نن د دوشنبه په ورځ د کابل او ډهلی ترمنځ د سوداګرۍ د هوایي دالیز پرانسته وکړه. دغه هوایي دالیز له لارې نن د 5 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان کرنیز محصولات د حواله لارې له کابل نه ډیلی ته ولیږدول شول او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د 2 میلیون ډالر په ارزښت وچه میوه له کندهار نه د هند امرتسر ښار ته صادره شي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
دغه هوایی دالیز تفاهم نامه د جوزا میاشتې په 11 نیټه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې او د آریانا افغان هوایی شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و چې نن په رسمي توګه د افغانستان د ولسمشر لخوا پرانیستل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هوایی دالیز په پرانیز غونډه کې وویل د افغانستان د صادراتو پر مخ د تورخم او چمن د دروازو له تړل کېدو وروسته افغان حکومت د نورو لارو د موندلو په لټه کې و. د ښاغلي غنی پر وینا د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دالیز له پرانیستلو وروسته به د صادراتو په برخه کې به تر ډیره بریده د افغان سوداګرو اندېښنې لري شي. د دغې تفاهم نامې له مخې افغان سوداګر به له کابل او کندهار څخه د هند ډهلي او امرتسر ښارونو ته د هماغې کرایې په بدل کې چې د ځمکې له لارې خپل صادراتي توکي هند ته لیږدول اوس د حواله لارې صادر کړي. ولسمشر غنی د افغانستان د سوداګرو لپاره د دغې اسانتیا برابرولو ته په اشاره وویل
ترانزیت همیشه یو ستونزه و چې موږ مخکې واقع کېدله. ایله ده چې نه یوازې دا هغه اقدامات چې سوي او هغه اقدامات به چې وسي. تاسو ته دا اطمینان درکې چې شاړه ځمکه شاړه مه پرېږدئ. دا مه پرېږدئ چې د افغانستان تولیدات ضایع سي. هر یو دی کې یوه لویه پانګه پرته ده، اما مخصوصا د کرهنې په برخه کې ثبات پروت ده. تر څو د افغانستان کرهنه په اساسي توګه منسجمه نسی، افغانستان کې ثبات نه راځي.
په اوس وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه شاوخوا 1500 میلیون ډالر ته رسیږي، خو د افغانستان دولت هڅه کوي چې له هند سره د سوداګرۍ کچه زیاته کړي. په کابل کې د هند سفیر منپریت هورا وویل دغه هوایی دالیز د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یو ښه فرصت دی او په راتلونکو کې به ورته پراختیا ورکړي.
My government support for this project.
هغه ویل زموږ دولت له دې پروژې څخه ملاتړ کوي او غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې په دې برخه کې له تاسو سره مرسته کوو. تر څو دغه هوایی کارګو تر هغې پراختیا ومومي چې د هوایی کارګو پر یوې شبکې بدل شي. د افغانستان او هند د هوایی دهلیز د پروژې رئیس صدیق الله مجریدی وایي دغه دهلیز د کابل او ډهلي ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتولو او د ځمکې له لارې د افغانستان د سوداګرۍ پر مخ کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره جوړ شوی دی. ښاغلي مجریدی د کابل او ډهلي ترمنځ د هوایی دهلیز لومړنۍ الوتنې ته په اشاره وویل، په دې الوتنه کې شاوخوا 60 ټنه کرنیز محصولات چې پکې طبي نباتات شامل دي او ارزښت یې 500 میلیونو ډالر ته رسیږي له کابل څخه به د هندوستان بازارونو ته ورسیږي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په ځانګړې توګه میوې په هندوستان کې ښه مارکیټ لري، خو پر وینا یې له افغانستان څخه تر هنده د دغو محصولاتو صادرول له ستونزو سره مخ وو. ښاغلی الکوزی د خصوصي سکتور په استازیتوب د دغه هوایی دهلیز له پرانیستلو هرکلی وکړ، خو په دې برخه کې یو شمیر ستونزو ته هم اشاره وکړه.
یو ځل بیا خواهش کوم د افغانستان د ګمرکاتو نه، د افغانستان د هوایی میدان نه، د هوایی میدانونو نه چې دا مالونه په وخت او زمان سره طی مراحل شي، او همدارنګه هیله مې دا ده چې هندوستان ته موږ هم تقاضا کړې ده چې هلته موږ ته یو مهم یو شیټ راکړ شي، یو ځای راکړ شي چې په هغه ځای کې دا زموږ مالونه ویستل شي او طی مراحل شي.
د افغان چارواکو پر وینا د دغه دالیز لاره بل الوتنه راتلونکو اونۍ د کندهار له هوایي ډګر څخه تر سره کیږي چې پکې بعد د 2 میلیون ډالرو پر ارزښت وچ میوه د هند امرتسر ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان دولت په دې برخه کې د توکو د لېږدولو لپاره افغان سوداګرو ته څه د پاسه 80% سبسایډي په پام کې نیولې ده، او افغان سوداګر د دغه هوایي دالیز لاره د خپل سوداګریزو توکو د لېږدولو لپاره د 1 کیلوګرام په بدل کې 40 سنت کرایه ورکوي. دا دغه سوداګریز دالیز تفاهم نامه تر راتلونکو 2 کلونو پورې د اعتبار وړ ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د سږني مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې حکومتي ادارو او وزارتونو الا 14% کې انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. د دغه وزارت مقاماتو د دې ستونزې اصلي لاملونه په مربوطه ادارو کې د کاري ظرفیتونو کموالی بللی دی. بل لور ته د ولسي جرګې غړي د تدارکاتو مرکزي کول د ستونزې اصلي لامل بولي. په موقع په دې اړه له کابله د رحیم ګل څاروان رالیګلی رپورټ ده.
د مالی وزارت خبر ورکوي چې د دې مالی کال په لومړیو دوو وروبو کې حکومتي ادارو په داسې حال کې 14% کې انکشافي بودیجه لګولې چې د وزارت 30% کې بودیجه ادارات ته اختصاص کړې ده. د مالی وزارت وایي چې د تخصیص شوی بودیجه په نسبت مصرف لږ او د بودیجې د نه لګولو لامل په اداراتو کې د ظرفیتونو نشتون دی. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی وایي بل لامل د اداراتو په تدارکاتي او مالی پلانونو کې ستونزې دي.
توقع مو دا ده چې په مجموعي شکل د انکشافي بودیجه مصرف شاوخوا اتیا سلنه باید وي. د بودیجې هغه نیچر یا طبیعت داسې ده چې په دوو لومړیو روبو کې زموږ د مصرف ګراف ټیټي. دلیل یې دا ده چې ادارې په تدارکاتي پلانونو کې مصرفي د پروژو د شروع مسله وي، اما په دوو وروستیو روبو کې چې هغه دریمه او څلورمه روبه ده د معمول سره سم زموږ د مصرف ګراف پورته ځي. مونږ نږدې 30% تخصیص اجرا کړی.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون بیا انګیري چې حکومتي ادارې به ان 50% کې بودیجه هم د دې کال تر پایه مصرف نشي کړای. د دې کمیسیون منشي انجنیر کمال وایي عمده لاملونه د وزارتونو نه د صلاحیتونو اخیستل او د تدارکاتو مرکزی کول دي.
د ملي وحدت حکومت د بودیجې په سالم، معقول او باکیفیت مصرف کې فوق العاده ناکام راغله، او دغه وجه دا ده چې د ارګانونو په سختارونو کې په مجموع کې د دولت دارۍ په سختار کې رئیس جمهور ګوتی وهلې، سختارونو کې په ډېره لوړه کچه باندې تغییر تبدیل راوستو، او د دینه علاوه د ډیرو وزارت خانونه اختیارات واخیستل شو. هغه زوړ میکانیزم چې د تیرو 14-15 کال نه په یو نورمال شکل باندې روان دی درلوده، هغه میکانیزم او هغه سختار په بشپړه توګه باندې منځ لاړ، نو تدارکات ملي جوړ شو، مرکزی شو.
د افغانستان د عادي او انکشافي بودیجې 2.5% نړیواله ټولنه تمویلوي. اقتصادي کارپوهان وایي د ظرفیتونو نشتون د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم اغیز لري.
اول خدا دی چې دا پیسې شتون لري، مصرف شوي نه دي، بیا خدا پیسې نه ورکوي.
دوی وایي چې دا مصرف کوي بیا درکو درته. په دې خاطر د سرجم د مرستو څخه دا کمیږي، داسې نه دی چې دا یو میلیارد مصرف نه شوی وي، وایي چې ته خو دا ظرفیت نه لري چې دا یو میلیارد مصرف کوي، ولې تاسو بیا درې میلیارد درکو. په دې خاطر باندې معنای دا وروسته پاتې والی، معنای بیکاري، معنای اقتصادي رکود دی.
د سګنی مالی کار لپاره 429 میلیارد افغانۍ عمومي بودیجه اختصاص شوې ده. په دې بودیجه کې 138 میلیارد افغانۍ انکشافي ده. تیر کال هم ځینې وزیران د پارلمان لخوا په دې استیزا او د باور رایې ترې واخیستل شو چې بودیجه یې سمه نه ولګولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلي چې په نړۍ کې 15.5 میلیونه خلک یا مهاجر شوي یا د پناه غوښتنه کړي او یا هم په خپلو هیوادونو کې بېځایه شوي دي. په دې لړ کې افغانستان د مهاجرت له نظره دوم ستر هیواد دی چې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي مهاجر شوي دي. د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو د کلنیو موندنو په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
UNHCR دا تازه راپور د جون د شلمې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د دې کمشنرۍ د بحران په نړیوال کلنی راپور کې چې نن دوشنبه د جون په 19 خپور شوی، پکې ویل شوی چې دا خلک د تاوتریخوالي، جګړو، د بشري حقوقو د نه مراعاتېدو او زورونو په سبب د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
54% of the refugees come
دین اړای څلور پنځوس فیصد کډوال له دریو هیوادونو څخه راځي، سوریا، افغانستان او جنوبي سودان. په ایواد کې دننه بي ځای شوی خلک په څرګنده د جګړې پیداوار دي. د څلوېښت میلیونو کډوالو درې برخې په لسو هیوادونو کې میشت وي.
یوازې د سوریې د شپکلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیر 15.5 میلیونو ته رسیدلی چې له دې ډلې یوازې تیر کال لا تو لکو زیاتو کسانو خپل کورونه پریښي دي.
هیله من یم چې د تیرو وختونو څخه زده کړه وکړو او د سوریې خلک هیر نه کړو چې اوس د اروپا د بندو سرحدونو له امله ډیر نه په سترګو کیږي، ځکه چې هغوی د پخوا په پرتله لږ راځي.
ځینې اروپایي هیوادونو لکه هنګری د هیواد په سرحدونو باندې لوړې موانع جوړې کړې دي او ځینې نور بیا کلک قوانین وضع کړي دي. په 2018 میلادي کال کې د پناه غوښتنې 2 میلیونه درخواستونه شوي چې تر ټولو ډیر په جرمني، بیا امریکا، ایټالیا او ترکیه کې شوي دي. د مور او پلار پرته راغلي ماشومان چې اکثره د افغانستان او سوریې څخه دي، په 2018 کال کې په اویاو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شاوخوا 15,000 درخواستونه درج کړي دي.
په تیرو څو ورځو کې موږ ډیر زیات مصروف وو او زموږ تیره ټوله اونۍ په همدغه ډول وه. موږ ورځ تر بلې ډیر خلک، ډیر شمیر د ژغورنې او نورې کښتیو شاهد یو.
یوګاندا د شپږو افریقایي هیوادونو د کډوالو کوربه دی. له تیر یو کال څخه 1 میلیون سودانیان په دې هیواد کې ژوند کوي او نور هم ورته را روان دي. د کډوالو ثابت راتګ په یوګاندا کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
Sometimes we miss the cooking oil.
ځینې وخت د پخلي غوړ نه لرو، یوازې خواړه او لوبیا ترلاسه کوو، خو د پخولو لپاره یې غوړ نه لرو. ځینې وخت کې د فنی لپاره اوړه راکوي.
د یونیسیار راپور له سوری او سودان وروسته په لوړ توپیر د افغانستان او عراق په ګډون د څو نورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک د جګړو له کبله ګڼ شمیر بې ځایه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن اوري. د امریکا یوې جنگي الوتکې د سوریې د پوځ جټ الوتکه په نخښه کړې او غورځولې ده. د سوریې حکومت وایي چې الوتکه د داعش جنگیالۍ په خلاف د ماموریت په جریان کې وشتل. له بلې خوا ایران د لومړي ځل لپاره په سوریې کې د داعش هدف وویشتې دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
دا لومړی ځل دی چې امریکا د سوریې یوه جنگي الوتکه د 2011 کال د شخړې راهیسې راغورځوي. واشنگتن دا کار دفاعي بللی دی، ځکه د سوریې الوتکې د امریکا په ملاتړ قواو څنګ ته نږدې بمونه غورځولي وو. خود سوری پوز ادعا کوي چې دوی په هیواد کې د ترهګرۍ خلاف یوې ځینې مؤثره قوه ده او د امریکا د دې عمل مقصد د دوی د هڅو شنډول دي. د امریکا په مشرتابه ایتلاف په سوریه کې خپلې هڅې د هوایی بمبارۍ په ترڅ کې زیاتې کړي دي او راقته نږدې څو ولسوالۍ د داعش له ډلې نه نیولې دي. د امریکا په مشرتابه ایتلاف الوتکو په دې نږدې اونیو کې پر حکومت پلوه قواو څو ځلې بمباري کړې ده. له بل پلوه د روسیې پوز د جمعې په ورځ پر متحدو ایالتونو تور ولګاوه چې په سوریه کې د ترهګرۍ خلاف مبارزې تر شعار لاندې د سوریې د حکومتي قواو د پرمختګ مخه نیولې ده. په سوریه کې د روسیې د قواو قمندان جنرال سرګی سورویکن دا خبره په مسکو کې خبریالانو ته هغه وخت وکړله چې د سوریې د حالاتو په اړه تازه معلومات ورکول. له بل پلوه د تهران سپاه پاسداران نن د دوشنبې په ورځ داعش ته اخطار ورکړ چې که بل ځلې په ایران د برید اشتباه وکړي نو له ستر برید سره به مخامخ شي.
تهران، لندن او پاریس نه دی، دا یو کوچنی اقدام و چې موږ سرته ورسوو. که هغوی بله غلطي وکړي نو تر دې به هم وژونکي ضربات او بریدونه وویني.
ایران د یکشنبه په ورځ په ختیځ سوریه کې د اسلامي دولت پر اهدافو د توغندیو بریدونه وکړل. سپاه پاسداران وایي چې دوی دا برید پر داعش له دې امله وکړ چې د دې میاشتې په سر کې پر تهران برید کړی و.
مراکز ساخت
د هغوی د انتحاري تولید مراکز او د هغوی د تجمع مراکز د منځني واټن ویشتونکو توغندیو باندې ویشتل شوي دي.
دغه برید په ډېر زور کې شوی دی چې د داعش افراطیان او ملکیان دواړه پکې اوسیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نای یا د خپلواکو رسنیو نه د ملاتړ اداره وایي چې په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د رسنیو دغه کار له قانون نه سرغړونه ده او باید تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي. په موقع په اړه یې له کابل د خبریال لیمې نیازی رپورټ ده.
په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي چې یو شمېر رسنۍ په بېخبرۍ سره دغه هیواد کې قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي چې د امنیتي او نظامي راپورونو د خبرولو پر مهال یو شمېر رسنۍ د اشخاصو قوم او مذهب ته ډېره کتنه کوي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه هغه رسنۍ چې د خبري پوښښ پر مهال قومي او مذهبي مسایلو ته کتنه کوي له هغو خلکو سره کوم توپیر نه لري چې د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه اچوي.
تعداد اندکی از رسانه‌ها در زمان
یو شمېر رسنۍ امنیتي او نظامي خبرونو ته د پوښښ ورکولو پر مهال تر ډیره خپله پاملرنه د افرادو قومیت، مذهب او دین ته اړوي. موږ په نه کې دا فکر کوو چې هر کله رسنۍ داسې خبري پوښښ او اطلاعات ورکړي دوی د هغو خلکو په شمېر کې راځي چې په افغانستان کې نفاق ته لمن وهي.
ښاغلي خلوتګر وویل چې د قانون د 22مې مادې له مخې د افغانستان اوسیدونکو منځ کې تبعیض د قانون خلاف دی. هغه وویل چې وروسته له دې که رسنۍ او رسنیز بنسټونه په ناخبرۍ سره په خپل خبري پوښښ کې د اشخاصو په مذهب، قوم او حتی دین باندې کتنه وکړي رسنیزه تخطي به وشمیرل شي او په اړه به اړوندو ادارو ته شکایت وکړي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نیل دغه اقدام څخه ملاتړ کوي او وایي رسنۍ باید د ملي ګټو په اساس عمل وکړي. د دغه وزارت ویان صابر مومند امریکا غږ ته وویل چې دغه دریز د ټولیزو رسنیو د قانون په رڼا کې دی. ښاغلي مومند وویل د رسنیو یو شمېر مسؤلان د نه دغه اقدام ته په مثبت سترګه ګوري خو په دې برخه کې د لا زیات وضاحت پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د سلام وطندار د راډیو د پښتو څانګې د خپرونو مسؤل اشوق الله یعقوب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې په خبریالۍ کې د جنګ د کلماتو له استعمال څخه د مخنیوي لپاره د نه له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې نه باید هغه کلمات رسنیو ته ښکاره کړي چې د دوی پر وینا ترې د تبعیض بوی راځي.
دغه کلمې باید تعریف شي، کومې کلمې دي چې
په دغه چوکاټ کې راځي چې هغه نه د کرکې او د جنگ او نفرت دغه استنباط کېدلی شي. دغه باید تعریف او حتی یو جدول یو 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 فهرست شي، یو نوملړې جوړ شي او رسنیو ته دا تفهیم شي، دوی په دې باندې وپوهل شي.
د نه اداره په داسې حال کې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانانو ترمنځ د نفاق پر خورولو اندېښنه ښودلې چې له دې مخکې افغان چارواکو تل د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی او د قومونو ترمنځ بیلوالی د افغانستان په زیان بللی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کرلو کې 25% زیاتوالی راغلی. چارواکي وایي کروندګرو ته د بدیلو پروژو په لټه کې دي، خو بزګران وایي حکومت یې ژوند را جوړ کړی نو له کوکنارو نه به لاس واخلي. پامکۍ رپورټ.
د ننګرهار په سره رود کې کروندګر د کوکنارو د کرلي فصل اورستي پاتیشونی راټولوي. دوی راتلونکي تم د دغه بوټي د کر اراده لري، ځکه غټي غوزي د تخم لپاره بیلي.
په کروندا کې اخته دغه کوچنیانو تم د موتادې خطر پیښیدل شي، خو کروندګر وایي ل مجبوري ورځ کوکنار کوي، ځکه حکومت ملانه ورتړي.
د کروندګرو لوی نیوکه داده چې حکومت د کوکنارو بندښت غواړي، خو د بزګرو د ژوند ښه کېدا لپاره لاس تر زنې کېني.
ما چې کوکنار کرلی دا یو نیم جریب ځمکه مې کرلی وه، او په دې یو نیم جریب کې چې دی په حساب باندې درې مانه اپینې کړي، او دا یو نیم جریب ځمکه چې دا غنم، نو داسې ووایه چې یو نیم خروار غنم به کوي. نه کومه دی، نه تخم را وړې، نه سره را وړې ده، او نه بل څه دغه کړی دی. موږ دیکانانو سره کومک نه دی کړی، دی ولس خلکو سره.
کوکنار کرونکي په دې پټي کې د نورپرس بوټي د چاپی رضاهرجونو غوزو له تاوان خبر دي، خو وایي که د کوکنارو بدیلی وموند هماغه به وکړي. ننګرهار کې د تیر په پرتله سږنی کال د کوکنارو فصل نږدې نمایي ډیر شوی، ځکه چارواکي وایي حکومت او نړیوالې ټولنې له بزګرو مخ اړولی دی.
سږ کال د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې تقریبا 4000 هکتاره په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي دي، چې تیر کال 10000 هکتاره په شاوخوا کې کوکنار کرل شوي وو. په 10 ولسوالیو کې سږ کال 2 ولسوالۍ هم زیات شوي دي، او تقریبا 65% د تیر کال په نسبت باندې زیاتوالی پکې راغلی دی.
حکومتي مقامات هر کال کروندګرو سره د مرستو ژمنې تازه کوي، خو د ډیرو په باور د عمل جامې نه ورغوندي. کروندګر وایي که حکومت ملاوتړي د کوکنارو لکر سره مخخه کولی شي.
د څو خبرونو لنډیز. د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستو وروسته نن دوشنبه د 15 میلیون ډالر په ارزښت د افغان سوداګرو 6 تنه سوداګریز توکي د هوا له لارې د کابل نه ډیلي ته صادر شول. په ختیځ زون کې د فوج قومندانۍ وایي چې ځواکونه د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بورډ یو بل کلی الفخیل هم تېره شپه ونیو. د نیمروز ولایت سیمایي چارواکي وایي چې دغه ولایت د چخنسور ولسوال نن دوشنبه سهار په 8:30 بجو په ولسوال برید کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرس وایي چې افغانستان ته د امریکا د زرګونو اضافي عسکرو استول یو عاقلانه عمل دی. د ایران فوز وایي چې په سوریه کې د داعش په مورچلو د برید هدف د تهران د بریدونو او غچ اخیستل و، او د امریکا یو جټ الوتکې د سوریې د حکومت د هوایي قوا یو الوتکه له هغې نه وروسته وویشتله چې د امریکا په مشرۍ د اطلاع په قوا بمبار وکړ.
قدر من اوریدونکو روان خبرونه لپاره راټول کړی مطالب هم دا چې خبرو شو او وام بریدل. نو روان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو له یاده مباسې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري. که غواړی چې بیا ځله خبرونه واوري او د دنیا د تازه حال احوال نه خبر شي، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. تازه مطالب او خبرونه بیا اوریدلی شئ. تر بیا مو لامل شئ.